پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داوزه ایران ته تللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی تمدید کړ. پروانه خبرونه کې د افغانستان د روسي تحولاتو په سیمه کې د لوی پیښو په اړه رپورټونه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا د دارالانشا رئیس د سولې پر مسله د بحث لپاره ایران ته تللی دی. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. د استرالیا هغه 23 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو په ډزو تورن دی، د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی سو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا د دارالانشا رئیس د سولې پر مسأله د بحث لپاره ایران ته تللی دی. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل چې محمد عمر داوودزی په ایران کې له ګڼو چارواکو سره ګوري او خبرې کوي.
د ایران اسلامی جمهوریت مهم او د سیمې اغیزناک هیواد دی چې ورسره ښه فرهنګي، سیاسي او اقتصادي ارتباطات لرو. په هغه وختونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او نور مسؤلانو سره کیږي، یو وار بیا پر همغږي ټینګار کیږي چې د سیمې هیوادونه پر یو لوري صادقانه ګامونه واخلي.
په وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري او د طالبانو مشرتابه هم څو وارې دغه هیواد ته سفرونه کړي دي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د هند په دهرادون کې د کرکټ د ټیسټ میچ نن دویمه ورځ ده. افغانستان تر دې شیبې پورې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 103 منډې کړي دي. د آیرلینډ ټول لوبغاړي پرون د 102 منډو تر جوړېدو وروسته وسوځېدل. افغانستان تیر کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او د ټیسټ لوبو امتیاز یې ترلاسه کړ. تر هغه وروسته یې د جون په میاشت کې له هند سره د 5 ورځو لومړۍ سیالي وکړه چې دغه لوبه یې وبایلله. رحمت شاه د افغانستان لوبغاړی دی، اول لوبغاړی دی چې په ټیسټ لوبه کې خپله 50 پوره کوي. حشمت الله شهیدی هم تر دې شیبې پورې 40 منډې کړي دي. د کابل د شاهزاده سرای د صرفانو مشر حاجی زیرک نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د اعتراض په ډول د ټول هیواد په سطحه مارکیټونه ځکه تړلي چې سوداګرو او صرفانو ته په دې وروستوي کې په بیساري ډول ګواښونه متوجه دي او نسي کولی چې په اسانۍ خپل کارونه مخته یوسي. د نوموړي په خبره صرفان او سوداګر د ناامنیو له کبله له غلاو، انسان تښتونو، وژنو او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي چې وروستۍ پیښه یې په کابل کې د یوه صرف د لور چې محسن نومېده وژل کېدل دي. په لسګونو زره کسان په افغانستان کې د صرافۍ په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د درېیمې امنیتي حوزې اړوند د کوټې سنګي په چوک کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل سوی او بل ټپي سوی دی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار سوی ده. د نوموړي په خبره ماین په یوه شخصي کوراله ډوله موټر کې ځای پر ځای سوی و. د استرالیا هغه 23 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو په ډزو تورن دی، د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی سو. هغه چې ورباندې لګېدلي تورونه اورول کېدل، لاسونه یې ولچک سوي وو او د زندانیانو سپین کالي یې پتن کړي وو. برینتان تارن چې پرون یې دغه حمله کړې وه، نن د کرایست چرچ ښار یوې محکمې ته راوستل سو. کله چې پر ده د وژنو تورونه واورول سول، د احساسات څرګند نه کړل. د محکمې قاضي وویل چې دا څرګنده ده چې پر ده به د وژنې نور تورونه هم ولګول سي. مشکوک کس چې د استناف غوښتنه یې ونه کړله، د اپریل تر 15 به تر بلې محاکمې پورې په توقیف کې وساتل سي. نیوزیلند نن پر دوو جماعتونو د پرونۍ حملې له کبله ویر کوي چې په نتیجه کې 49 کسان ووژل سول او نږدې 40 تنه نور ټپیان سول. د نیوزیلند صدراعظم دا د خپل هیواد لپاره یوه له تورو ورځو بللې ده. بل خود بلغاریا څرنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک قربان کیږي چې پرونی د نیوزیلند په کرایست چرچ شار کې په دو جماعتونو کې نه څلوېشت کسان ووژل. د بلغاریا لوی څرنوال سوتیر ساتساروف پرون ویل چې د استرالیا دغه مشکوک وګړی برینټن تارونت تیر کال د نومبر له نهمې تر پنځلسمې پورې په بلغاریا کې و. د لوی څرنوال په وینا تارونت ادعا کړې ده چې د لغونو ځایونو د کتنې لپاره بلغاریا ته تللی و. تارانت د 2018 میلادي کال د دسمبر په 23مه او 30مه په بس کې سربیا، کرویشیا، مونچینیګرو او بوزنیا هرزګوینې ته سفر کړی و. او د امریکا، اروپایي اتحاد او کاناډا یو شمیر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه ولګول. دا کار د اوکراین په چارو کې د روسیې د خصمانه مداخلې د دوام له کبله سوی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل بندیزونه پر هغو وګړو او شرکتونو لګول سوي چې د اوکراین پر بیړیو د روسیې په غیر مواجه حمله کې رول درلود. د کریمیا ټاپو وزمې په جلا کولو کې مرسته کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د غیر قانوني انتخاباتو ملاتړ کړی دی. د بندیزونو په لیست کې شپږ روسان، د روسیې شپږ دفاعي کمپنۍ او د روسیې دوه ساختماني شرکتونه چې په کریمیا کې فعالیت لري شامل دي.
له صالح محمد صالح څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی له ایرانی مقامات سره د افغانستان د سولې په مسأله د خبرو په خاطر تهران ته روان شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی توګه تمدید کړی دی. د ایرانی چارواکو سره د ښاغلي داودزی د سفر په اړه د سولې عالی شورا وایي
در ملاقات هایی که با وزیر خارجه این کشور و سایر مسئولین زیرفت انجام میشه، یک بار دیگر بر همسویی، همکاری و تلاش های کشورهای منطقه در یک مسیر صادقانه گام بردارد.
ایران د افغانستان د سولې او د افغانستان د حالاتو په مهارولو کې څومره مرسته کولی شي په دې اړه د چارو له کارپوهانو نظر اخلو.
کار کلیدی رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویم او دریم درجه کې راځي.
روانه خبرونه کې د کابل چاپ او رسمانو ته کتنه هم لرو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د همدې خبرونه دوهمه برخه بیا اونیس پروګرام د زهرو کاروان ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړې استازی عمر داودزی ایران ته لاړ. د سولې د عالی شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف هڅې دوام لري او تهران ته د ښاغلي داودزی سفر هم د همدې اجماع د پیاوړتیا په هدف دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې ایران کولی شي افغانستان سره د سولې په بهیر کې زیاته همکاري وکړي. رحمت الله افغان دا موضوع ساری او همدا شیبه د کابل سټوډیو څخه را سره ده. رحمه افغان صاحب په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
مننه. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس د افغان سولې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمینه تهران ته ولاړ. د افغانستان د سولې عالی شورا وای ښاغلی داودزی په خپلو دو ورځني سفر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر او له یو شمېر نورو ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې له پروسې د ایران د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله زاری د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې عالی شورا هڅه کوي چې د افغان سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لپاره همغږي لا نور هم تقویه کړي. هغه وایي د ایران اسلامي جمهوریت زموږ ګاونډی او تاثیر لرونکی هیواد دی او موږ له دغه هیواد سره ښې سیاسي، فرهنګي او اقتصادي اړیکې لرو او هغه ملاقاتونه چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر او نورو ایراني چارواکو سره ترسره کیږي یو ځل بیا به ټینګار وسي چې د سیمه ییزو هیوادونو په همغږي، همکاري او هڅو سره په یوه صادقانه لاره ګام اوچت کړي. د سولې د سیمیز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد داودزی له دې وړاندې چین او ایران ته هم سفرونه کړي وو. له چینایي او پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د سولې عالی شورا ویلي وو چې اسلام آباد او بیجنګ د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د سولې عالی شورا منشي امیرالدین مظفری وایي چې سوله ملي، سیمه ییز او نړیوال آباد لري، او ښاغلی داودزی د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه مسؤلیت لري چې دغه اجماع نور هم پیاوړی کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې بهیر لپاره د سیمه ییز اجماع په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هغه و ایران چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای سي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅې وسي چې وکولای سو چې ګاونډي او د سیمې هیوادونو د اجماع په چوکاټ کې راټول کړو، څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي. له بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې لپاره اوس هڅې روانې دي، او په تیرو څو میاشتو کې په پنځو پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ترسره سوي چې دواړو خواوو په وینا په دې برخه کې ښه پرمختګونه هم سوي دي. په ورته وخت کې د سولې د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمی امر بلل کیږي، او هغه څه دي چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړې دي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
لا رحمت الله افغان نموري دل چې افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزه ایران ته تللی او د هیواد له چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان ایران ته د سولې د علي شورا د دارالانشا د رئیس سفر بې ګټې نه بولي، خو وایي چې دغه سفر باید د افغانستان د سولې په خبرو کې امریکا سره په سیالۍ بدل نشي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي د افغانستان سوله درې اړخونه لري: کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال. چې په سیمه ییز اړخ کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې مهمې دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي داود سره مرکه کړې ده، او په سر کې ایران ته د ښاغلي داوزي د سفر د اهمیت په اړه ورنه پوښتنه کړې.
ایران هم زموږ یو د ګاونډیانو نه دی، او ایران هم دلته کافي په دې څلوېښتو کلونو کې نفوذ کړی دی، یعنی ډلې او تنظیمونه ایران سره تړاو لري، او په جهاد او مهاجراتو په مقاومت او په ټولو شانو کې ایران شامل دی. اما مسله دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایان فزیکلی حضور لري او دلته موجودیت لري، او تقریبا په 40 کلونو کې ډېر زیات کومکونه افغانستان سره کړي دي. نو دې ته په کتو زه فکر کوم چې لکه هغه کلیدي رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویمه او درېمه درجه کې راځي. اما دغه تاګو راتاګو ایران سره خبرې کول یا پاکستان سره خبرې کول یا روسانو سره خبرې کول دا بیګټی نه دی. یعنی دلته کسوله راځي، سوله درې اړخ لري: کورنۍ اړخ دی، سیمه ییز اړخ دی، نړیوال اړخ دی. که په سیمه ییز اړخ کې موږ دا توان ولرو چې د سیمې وادونه قانع کړو،
تاسو وبخې د امریکا رول تم په اشاره سره ووي، د امریکا او د ایران ترمنځ کم اختلافونه دي، دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې ایران ته تاګ او د غوي سره خبري مثلا د سولې برخه کې دا به غیزمنې تمام شي؟
او کچیر ته امریکا د زړه وغواړي چې دلته سولې راشي، بیا دا د امریکا په ګټه هم ده چې ایران هم کاری وکړي، لکه اوس چې پاکستان کوي، یا روسان هم کاری وکړي، یا چین هم کاری وکړي. نو زه فکر کوم چې کزل ته واقعا د سولې پروګرامي چې سولې عملی شي، بیا پاغي کې پرته د گاونډیو د مرستې او د کومک نه، زه فکر نه کوم چې یو هیواد د لکه امریکا یا مثلا پاکستان په یوازې ځان دا ټول مشکلات ته د حل لار جوړه کړي. خبره دا چې ټول سره یو تفاهم وشي، اما دا تفاهم د سینې رقابتونه راو پاري. د یو خوانه کمن د امریکا نه امید شو، ایران ته منډي وایو، د ایران نه امید شو پاکستان ته منډي وایو، د پاکستان دا باید یو منظمه ستراتیژي چې ګاونډیانو سره څوک نړیواله ټولنې سره څوک، او کچې ته موږ پوه شو چې امریکا زموږ په خواخه باندې دلته سوله نه راولي، یا موږ په کې ډیر زیات کلیدي رول نه لرو، راځي چې ایران ته مراجعه وکړو. زه فکر کوم چې بیا ستاسو خبره صحیح ده، ایران بیا دومره توانم نه لري او نړیواله ټولنه ایران ته دا اجازه نه ورکوي ایران
دی
په افغانستان کې کلیدی رول ولري.
بلې تاسو فکر کوئ چې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی، آیا ایران هم په دې اندازه باندې ښکیل دی او دې ته په پام سره به نقش غیزمن تمام شي؟
نه په هیڅ صورت. د پاکستان رول په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې په لومړي مقام کې دی، د هر لحاظ. اما ایرانیانو هم په تیره بیا د بند پریکړې نه وروسته دلته فرهنګي، سیاسي، نظامي فعالیتونه کړي دي او دلته کار کړی دی. اما کدا تاسو پاکستان سره پرتله کوي، په هیڅ صورت سره ایران په هغه موقعیت مقام کې نه دی. اما د سولې د راتګ لپاره خبرې کول، تفاهم کول ګاونډیانو سره دا یو ښه کار دی، په شرط دی چې دا د امریکې سره په رقابت بدل نشي.
و امریدل چې د سیاسي چارو افغان کارپو حاجی سید داود وی چې د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمهیز اجماع لپاره د ایران رول مهم دی، خو د پاکستان او د امریکا متحده ایالاتو حد سي د افغانستان د سولې لپاره مخکخ رول لوبول شي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له فیروزه عزیزی څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
آذربایجان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د پنګونې ژمنه کړې ده. له ولسمشرۍ معنی نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غني آذربایجان ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هیواد اقتصاد وزیر شاهین مصطفوف سره په خبرو کې چینګار کړی چې د دغو دوو هیوادونو سوداګریزې اړیکې دې لا پیاوړې شي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې آذربایجان د افغانستان د وچو او تازه میوو، زعفرانو، کرنیزو محصولاتو لپاره ښه مارکیټ کېدلی شي او زر به دغه هیواد په آذربایجان کې د افغاني تولیداتو لپاره یو نندارتون جوړ کړي. له دې سره د آذربایجان هیواد اقتصاد وزیر شاهین مصطفوف په افغانستان کې پر پراختیا او بیلابیلو پرمختګونو خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته کاري پلاوی واستوي. نوموړي ویلي چې آذربایجان په افغانستان کې د کرنې، ترانسپورت، قانونو، تعمیراتي توکو، انرژي او نور برخو کې پانګونې ته لیوال دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له آذربایجان سره د اورګاډي کرښې، کلتوري، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ ترڅنګ په سوداګریزو برخو کې هم هوکړه لیکونه لري. نن د ټول افغانستان په کچه د پیسو د بدلولو او حوالو مارکیټونه او سرایونه بند دي. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو مشر حاجي زیرک نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اعتراض په ډول د ټول هیواد په کچه مارکیټونه ځکه تړلي چې سوداګر او صرافانو ته په دې وروستیو کې په بې ساري ډول ګواښونه متوجه دي او نشي کولای په اسانه توګه دغه کاروبار پر مخ یوسي. د نوموړي په خبره صرافان او سوداګر د نامنیو له امله له غلاوو، انسان تښتونو، وژنو او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي چې وروستۍ پیښه یې په کابل کې د یو صراف د لور چې محسا نومېده وژل دي. ښاغلي زیرک دا هم وویل چې له دغو ستونزو له امله ګڼو پانګوالو او صرافانو هیواد پریښی او له دغه کاروبار پشا شوي دي. د کابل د شاهزاده سرای د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې دا مهال 20,000 د اثارو او پیسو د حوالو مارکیټونه شته او شاوخوا 200,000 کسان په دغه کاروبار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، دغه شان یو لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 9,000 افغانۍ پلورل کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع ده. استرالیا هغه 28 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو کې په ډزو او د خلکو پوژنې تورن دی، د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی شو. هغه چې اوربند لګیدلی تورونه اوریدل کېدل، لاسونه یې ولچک شوي وو او د زندانیانو سپین کالي یې پتنو. اجمل ان دا موضوع ساري او همدا شی بر اثر په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په نیوزیلند کې د پرونی بریت وروستي نوي تحولات څه دي؟
رضوان صاحب برینټن ټارنټ چې پرونی دغه عمله کړې وه د عملې نه تقریبا 34 دقیقې وروسته د پولیس وایي چې ونیو د سپین پوستو افراطي ډلو ملاتړې دی د یو ډول ډلې د دینیو نازی او نورو په نوم باندې چې د مهاجرو کډوالو او همدارنګه د تور پوستو او نور رنګونو خلکو په وړاندې په خپلو هیوادونو کې کرکه خپروي یا مهاجرتونه نه غواړي. د دې ډلو سره خواخوږي لرونکي ښودل شوی دی د چې کله نن د کرایسټ چرچ یوې ښاري محکمې ته راوستل شو لاسونه یې تړلي وو د زندانیانو سپینې جامې په تن وي او کله چې په ده د وژنو تورونه واورول شول د کوم احساسات څرګند نه کړل. د محکمې قاضي وویل دا څرګنده ده چې په ده به د وژنې نور تورونه هم ولګول شي. مشکوک کس چې د استناف غوښتنه هم ونه کړله د اپریل تر 15 نیټې به د محاکمې د حکم په اساس په توقیب کې وساتل شي. بلخوا ته نیوزیلینډ نن په دې دوو جماعتونو د بریدونو په ویر چې 9 کسان پکې وژل شول او 30 زیات نور پکې ټپیان شول عمومي ویر او ماتم اعلان کړی دی. د نیوزیلینډ صدر اعظم او د خپل هیواد لپاره یو له تورو ورځو بللې ده او همدارنګه ټاکل شوې ده چې دغه تورن کس به له نورو تورونو سره هم په راتلونکو محکمو کې مخ شي او محاکمه وشي.
بله مننه. په بیا په خپله د نیوزیلینډ فکر کوم صدر اعظم هم څه څرګندونې کړې دي او چارواکو عکس العملونه هم ښودلي.
او د نیوزیلینډ صدر اعظم چې یو میرمن ده دا له پرونه راهیسي پرله پسې په دې پیښې باندې عکس العملونه ښیي. دی وایي چې د نیوزیلینډ ټولنه چې دا یوه سوله ییزه ټولنه ده او رښتیا هم نیوزیلینډ په منطقه کې د سولې په برخه کې نوم لري. دلته دا د ټوپکو سره تړلي جنایات او د ټوپکو سره تړلي عملې ډېرې کمې پیښېږي. دا وایي چې دا په تاریخ کې یوه په وروستي معاصر تاریخ کې یوه بېساري پیښه وه او ټول نیوزیلینډ په دې خپه دي. اخوا دې هغه جومات ملا چې امام چې دغه برید پېښ شوی و او پرونم د جمعې د لمانځه امامت یې کوو هغه هم ویلي دي چې دغه سي بریدونه به د نیوزیلینډ له ټولنې سره د نیوزیلینډي مسلمانانو اړیکې خرابې نه کړي او دوی اوس هم نیوزیلینډ ته د خپل هیواد په سترګه باندې ګوري. په نړیوال کچ باندې هم دغه بریدونه په پراخه توګه غندل شوي. د روسیې له ولسمشر نه رانیولې تر امریکې پورې ګڼو ولسمشرانو چارواکو صدر اعظمانو په کلکه ټوکه دا بریدونه غندلي او د تروریستي بریدونه بللي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له اجمل ان څخه مو په نیوزیلینډ کې پر دوه جماعتونو د برید په اړه د تازه تحولاتو په باب واوریدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی تمدید کړ. دا ماموریت د دې لپاره د لږ وخت لپاره تمدید شو چې د چین او امریکا ترمنځ پر پریکړه لیک اختلافات رامنځته شول. تفصیل له احمد شبر ورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو کال پر ځای موقتاً د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. په تیرو دریو کلونو کې امنیت شورا د افغانستان ماموریت د بشپړ کال په مخه تمدید کړی و. د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د پریکړه لیک پر سر اختلاف د دې سبب شو چې دا ماموریت پرون په نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې موقتی تمدید شي. په امنیت شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر جاناتن کوهن غونډې ته وویل چین د یو کمربند ویلارې پروژه د افغانستان مسلې ته ورګړوي.
We are deeply disappointed that the council was not able to come to a consensus on a resolution renewing the mission.
دایوې موږ ډیر نه هلی شو چې امنیت شورا ونه توانیده چې د بشپړ کال لپاره پریکړه لیک تصویب کړي. چین دا پریکړه لیک برامته کړي او د چین له ملي سیاسي ګټو سره مرتبط ګڼي. د دې پر ځای چې هغه د افغانستان د خلکو مربوط وګڼي د دې نتیجه دا شو چې امنیت شورا له دې پرته بل لار نه لرله چې دا ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړي. کوهن زیاته کړه چې د یو کمربند ایوی لاری پروژه شفاف نه ده، چاپیریال ته زیان اړوي او د فساد په څیر ستونزې هم لري. په امنیت شورا کې د چین د سفیر مرستیال وو هاي تاو د کوهن د څرګندونو په ځواب کې وویل چې دا له حقایقو سره په ټکر کې دي. چین غواړي چې د یو کمربند یو لار له پاکستانه تیر کړي او له دې لارې دا پروژه له افغانستان سره وصل شي. پیکنګ دا پروژه په نورو هیوادو کې هم پلي کوي او تر اوسه د نړۍ تر 123 ډیرو هیوادو له چین سره د یو کمربند ویلارې په پروژه کې د همکارۍ سند لاسلیک کړی دی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی عادل راز غونډې ته وویل چې له دغو شپږو میاشتو به ګټه پورته کړي تر څو د افغانستان په اړه د امنیت شورا یوه پراخ پریکړه لیک ته زمینه برابره شي. عادل راز زیاته کړه:
We regret that the nature of negotiations on this year's draft was such that the divergence
دا وایي موږ متاسف یو چې د سشکال پر مسودې خبري د امنیت شورا د غړو د اختلاف سبب شوه او د دې پر ځای چې د یوناما ماموریت د 12 میاشتو لپاره تمدید شي د 16 میاشتو په مخه تمدید شو، خو موږ پوهیږو چې امنیت شورا د راتلونکو 12 میاشتو لپاره د یوناما ماموریت ته ژمن دی. د چین د یو کمربند ایوی لاری پر پروژې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تیر کال انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د اکثرو پروژو کیفیت ټیټ دی او د دې پروژو له لارې مخ پر وده هیوادونه پوره وړي کیږي چې بیا نشي کولای دا قرضونه ورکړي.
له احمد شیبر نه مونږ اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی تمدید کړ. دا ماموریت د دې لپاره د لږ وخت لپاره وغځول شو چې د چین او امریکا ترمنځ پر پریکړه لیک اختلافات پورته شول.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه واله یا په دلاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
سو زم غغله ازادي رادیو اوري اجمل تورمان د کابل د نن چاپ رسپانه لستي او د مهمه مقالو زيني برخه در سره شریکوي.
کابل چاپ رسپانه په خپل نن نه یو غنو کې د بیلا بیلو موضوعاتو په اړه لیکلي وی ساخ خپلواک رسپانه په خپل مطلب کې لیکلي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبد الله ویلي چې د سولې دراتلو په شرط موقت حکومت منو په مطلب کې وړاندې راغلی چې نوموړي یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره کړې چې موقت حکومت ته غاړه ږدم، خو په دې شرط چې واقعي سوله راشي او د لارې نقشه هم معلومه وي. په مطلب کې دا هم راغلی چې اجرایي رئیس د ولسمشر برخلاف هڅه کوي چې په افغان سوله کې ټول ښکېل اړخونه برخه ولري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغان سولې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا برادر څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې ملا برادر ویلي د افغانستان خلک هیڅ دلیل نه لري چې د سولې د هوکړو په اړه اندېښمن وي. ورځپاڼه لیکي نوموړي په یو غږیز پیغام کې دا خبره کړې او ویلي چې د سولې خبرې ډېرې هیله بښونکې دي او وروستۍ خبرې داسې وي چې د لا پرمختګونو لپاره یې لاره هواره کړه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د بلخ د وروستي ستونزو په اړه لیکلي لری کول او مقررول په هر نظام کې یو عادي او معمولی امر دی چې تر سره کیږي، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره افغانستان په یو عادي وضعیت کې نه دی چې مرکزی دولت یوازې د چارو د ښه کېدو لپاره په دې برخه کې اقدام کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي موږ له یوې خوا له طالب او داعش سره مخ یو او له بله پلوه په نظام کې د ننه ځینې حلقې ولسمشر داسې کارونو ته هڅوي چې له ګټې تاوان ډېر دی. سر مقاله لیکونکي لیکي د نوروز په درشل کې د بلخ د امنیه قمندان لرې کول هم له همدې اقداماتو څخه ګڼل کیږي. ورځپاڼه تور پورې کوي چې ولسمشر غني دا کار د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د تیاری لپاره کړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه په خپله سره مقاله کې بیل څه لیکلي دي. هیواد دی کې موږ د ډلو ټپلو دا هڅې غندو او پر حکومت غږ کوو چې په هیواد کې د واک د جزیرو خپل سریو او غیر مسؤولو وسلوالو کسانو اخلال کوونکو او د دښمن د نفوذي کسانو په بشپړه توګه مخنیوی وکړي، وایي زپي او لپوي وغورځوي. په سر مقاله کې راغلي موږ د شمال په ولس غږ کوو چې د خپل خیر ښېګڼې او خیر راتلونکي لپاره خپل ملي یووالی وساتي، د هر هر چا پروا نه بلکې د نظام او حکومت د ملي پلانونو ننګه او ملاتړ وکړي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اور ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وی پانا ازادي رادیو ڈاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1290 د سحر لونه د ماخام تر و پوري په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې وورای
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریډیو سنو د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدل شي